رادیو 8 صبح را نشان میدهد. در برنامه بعدی با همکارم اسمت ساروان باشین. ساروان صاحب بفرمایین، میکروفون در خدمت شماست.
ستاره مشه ساروان صاحب، قدرمنو اوریدونکو تاسته هم سلامونه. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي اوري چې افغان چارواکي وایي د وچکالۍ د احتمال له کبله به هیواد میلیونونو ټنو غلې ته سږکال اړتیا ولري. په دې خبرونه کې د دې او نورو خبري مطالبو تفصیل لرو، خو لومړی خبرونه. د فراه په ګمرک کې د پرونی اور له کبله سوداګرو ته زیان اوښته. د انعکاس تلویزیون کارکوونکو خپلې استعفاوي بیرته اخیستې او د پاکستان پوځوي ځواکونه په شمالي وزیرستان کې اته اسلامي سخت دریزي وژلې دي. د خبرونو تفصیل. د فراه ولایت په ابو نصر فراهی ګمرک کې لګیدلی اور مړ شوی، خو سوداګرو ته مالی زیان اړولی دی. د فراه والی تاج محمد جاهد پرون ماښام رسنیو ته ویلي چې سیمې ته یو پلاوی لیږلی چې د اور د لامل او کره زیان په اړه پلټنې وکوي.
په دغه اور لګیدنه کې د سوداګرو درې زیرمې، دوه ټانکر او یو بروړونکی موټر سوځېدلی دی. الحمدلله چې ځاني زیان نه لري او د ابو نصر فراهی ګمرک نورو برخو ته هم زیان نه دی رسیدلی.
جاهد همدراز ویل د اور په وژلو کې د ایران د جنوبي خراسان ولایت اطفایو هم برخه اخیستې ده. شاوخوا درې اونۍ وړاندې له ایران سره پر پوله د هرات ولایت په اسلام کلا بندر کې لوی اور ولګېد چې د ګازو او تیلو شاوخوا 1500 ټانکرونه پکې وسوسېدل. د ننګرهار چارواکي وایي د انعکاس راډیو تلویزیون هغه لس کارکوونکي بیرته خپلو کارونو ته ګرځېدلي چې پرون یې له دندې استعفا کړې وه. د امان امان په نوم د انعکاس راډیو تلویزیون یوه خبریال چې پرون یې پر فیسبوک د استعفا خبر ورکړی و، ازادي راډیو ته وویل چې بیرته کار ته دوام ورکوي.
تیر ماښام موږ له والي صاحب سره ناسته درلوده، هغه د امنیت ډاډ ورکړ، نو په همدې اساس باندې موږ خپلې استعفاوې بیرته واخیستې، خپلې دندې به مخته وړو.
د تیرې سه شنبه په ورځ په جلال آباد ښار کې د انعکاس راډیو تلویزیون پر شزینه کارکوونکو دوه ځایه بریدونه وشول چې درې تنه ووژل شوې او دوه نورې ټپیان شوې. تر دې وړاندې د دې رسنۍ یوه بله کارکوونکې ملاله میوند هم دې ته په ورته برید کې وژل شوې وه. د درې وړو بریدونو پړه داعش وسلوالې سخت دریځې ډلې په غاړه اخیستې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د هدفي وژنو د درېدو غوښتنه وکړه. د کمیسیون مشر شهرزاد اکبر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، د نوي کال له پیله تر اوسه په افغانستان کې یوازې شپږ مسلکي ښځې په دې ډول بریدونو کې وژل شوي دي. په دې ډله کې څلور مېرمنې ننګرهار کې وژل شوي چې درې د رسنیو کارکوونکي او یوه بله یې ډاکټره ده. دوی نورې ښځې چې قاضیانې وې څه موده وړاندې په کابل کې د نامون د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شوې. شهرزاد اکبر د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په دوشل کې ویلي، جګړه له موږ لوړه بیه غواړي او هدفي وژنې باید ودرول شي. سبا د ښځو نړیواله ورځ ده، خو ارګ او یو شمېر نورې ادارې نن هم د لمانځنې مراسم ترسره کوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان پوځ وایي ځواکونه په شمالي وزیرستان کې اته اسلام پلوه سخت دریځي وژلې دي. دوی وایي دغه کسان په هغو جلا جلا عملیاتو کې له منځه تللي چې ډیورن کرښې ته نږدې په بویاو دو سالي سیمو کې پرون شنبه ترسره شول. د چارواکو د معلوماتو له مخې په وژل شویو کې درې تنه د ټي ټي پي یا پاکستاني طالبانو تحریک غړي شامل دي. تر اوسه پاکستاني طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي او د پوځ دغه ادعا خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. وزیرستان تیر کال د پاکستان پر امنیتي ځواکونو د ډیرو بریدونو او د غراس د حکومتي چارواکو مشانو د هدفي وژنو شاهد و.
د امریکا سنا جرګې له کورونا ځپلو سره د 1.9 تریلیون ډالر مرستي سند ته رایه ورکړه. دې کار د کانګرس لخوا دغه سند تصویب او د ولسمشر لاسلیک ته لاره هواره کړه. د مرستو دغه اندازه د امریکا د ټول اقتصاد نږدې 1/10 برخه جوړوي. ډیموکراتانو د دغه سند ملاتړ او جمهوری پالو یې په مخالفت کې رایه وکارولې چې بالاخره د یوې مثبتې رایې په تفاوت تایید شو. په سنا جرګه کې د اکثریت مشر سناتور چک شومر وویل موږ د امریکا خلکو ته وایو چې مرستې په لاره دي. د دې سند له مخې په اکثر امریکایي وګړي سړي سر 1400 ډالر مرسته ترلاسه کړي. په متحدو ایالاتونو کې د ناروغیو د وقایې او مخنیوي مرکز وایي تر پرون شنبه پورې په دغه هیواد کې تر 1.912 لک ډوز ډیر د کورونا واکسین خلکو ته ورکړی شوی دی. د دې مرکز په وینا تر اوسه پورې په امریکا کې څه باندې 1.14 میلیونه او 255 زره ډوز کورونا ضد واکسین ویشل شوی دی. د امریکا د ناروغیو د وقایې او مخنیوي مرکز زیاتوي چې تر پرون پورې څه باندې 1.5 میلیونه او 385 لک امریکایان یو ډوز او نږدې 1.5 میلیونه دوه ډوز واکسین اخیستی دی. او د ارمنستان له مخالفو ډلو د جوړ ائتلاف استازي نن د مارچ په 1 دغه هیواد له ولسمشر ارمن سرکیزیان سره د روان سیاسي کړکیچ په اړه خبري کوي. له څه باندې لسو ډلو جوړ دغه ائتلاف په ارمنستان کې له وخت مخکې پارلماني ټاکنو او دغه راز د صدر اعظم نیکول پاشانیان د استعفا غوښتنه کوي. مخالفان بل ولسمشر وغواړي چې د صدر اعظم لخوا د لوی درسیز د لری کولو پریکړه د اساسي قانون محکمې ته راجع کړي. دوی د خپل غوښتنو د منلو لپاره حکومت د مارچ تر 9 مهلت ورکړی او ویلي دي د هیواد برخلیک د ولسمشر په واک کې دی. زموږ شخص له آزادي رادیو اوري. د وچکالۍ له کبله به افغانستان 3 میلیون ټنه غلی ته اړتیا ولري.
څنګه وکم چې نو بستا نه په بر نه د برمې واشلارم لا شول ستنه یا لا پشيري.
خو د هوا پیژندنې اداره پر راتلونکو ورځو کې د سختو ورشتونو او سیلونو اټکل کوي.
ورخ کچا په بیلو بیلو نقطو کې لاستر 1.5 میلیمتر پورې اټکل کیږي.
د امریکا لمړی میرمن او بندنو چارو وزیر سبا و وشل شویو افغان میرمنو ته د زړه ورتیا جایزه اعلانوي. په کونړ کې 14 لشت لږ یو تن وشل یو تر شلو ډیرې جوبل کړي.
زمون چې د یو دوه قدمه واوس یو بخشو د بخسر نو خاري او ویری او لمبه و.
په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ یو ځل بیا مو زه سپڅاروان د ازادي رادیو د خبرونې ته چې د میر احمد صافي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي هر کله وایم. د افغانستان د کرنې وزارت وایي د وچکالۍ له کبله به هیواد راتلونکی کال نږدې 3 میلیون ټنه غلی ته اړتیا ولري. د کرنې او مالدارۍ وزیر انوارالحق احدي ازادي رادیو ته وویل سر له اوسه د حل لارو د موندلو په هڅه کې دي. سرژنۍ وچکالی د افغانستان بزګران هم اندیشمند کړي او وایي د غلو حاصلاتو ته ډیره تمه نه لري. د موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د افغانستان د ډیرو وګړو ژوند پر کرنه ولاړ دی، خو سګنۍ وچکالی داسې اندیښنې پیدا کړي چې د غلې دانې حاصلات به ښه نه وي. د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو وزیر انوارالحق هدي هم همدا اندیښنه ښیي او وایي 14 لمریز کال کې به افغانان نږدې 3 میلیونه ټنه غلې ته اړتیا ولري. خاغلی احدی د شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل دوی سر له اوسه د بزګرانو او بیوزله افغانانو د لاسنیوي لارې چارې لټوي.
پیشګوئی توري هسته کې امکان داره بارش امسال
وړاندوینه ده چې سږ کال ممکن شاوخوا 10% ورشت کم وي. احتمال شته چې د غنمو حاصلات هم 10% کم شي. طبعا دا وضعیت ستونزمنوي. موږ دا مهال هم د غنمو 1.5 میلیونه ټنه کمبود لرو. سرنۍ کال څنګه څه شهم وو؟ راتلونکی کال به ممکن 2.9 میلیونه ټنه غنم کمبود ولرو.
خغلی احدی وای دوی راتلونکی کال له بهره د 2.5 لک ټنه غنمو د اخیستو هوډ لري. او د غراز نړیوال موسسه هم هڅوي چې له خلکو سره د غلې دانې مرسته وکړي. وچکالی د افغانستان بزګران هم اندېښمن کړي. لالای پاترین کوټ کې یو لس جرب ازمک لري، خو یوازې پر نیم جرب غنم کرلی دي.
وښ نه څنګه وکم چې نو وبستا نه په بر نه د بر می واش لرم نه د شتو کې مزک لرم دا د تور ولاړه ده لاس یو لس تنا یا لپسیری پښ خوروار غنم فوزه د کال خرم وښندان زستو په جاز څوک
لا دی وړاندې د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال سازمان دبليو اف پی هم ویلی و چې جګړو او وچکالی افغانستان کې د ارمنو کسانو شمیر زیات کړی دی. د دوی د شمیرو لمخې همدا مهال ولس میلیونه افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري، او دوی کې څه باندې 15 میلیونه داسې دي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان ویلي 2021 کال کې له 14 میلیونه د ډول کسانو سره د خوراکي توکو او نقد مرستو پلان لري.
د ته په پام چې د ژمی په شپو ورځو کې په افغانستان کې کم ورشتونه شوي، د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت اټکل کوي چې د وچکالۍ له کبله به هیواد راتلونکی کال نږدې 3 میلیون ټنه غلې ته اړتیا ولري. خو په د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره اټکل کوي چې په راتلونکو ورځو کې به په یو شمېر ولایتونو کې ډېر بارانونه وشي او له کبله به سیلونه هم راووزي. دا خبرداري وروسته له دې ورکول کېږي چې له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وویل چې ورشتونه لږ شوي چې له کبله د وچکالۍ احتمال شته. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره دغه هیواد په څلور ویشو ولایتونو کې د سختو سیلابونو ورښتونو د راتلو خبر ورکوي. د دې ادارې د وړاندوینې برخې مسؤل محمد نسیم مرادی له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
لاندې ولایتونو کې د ورښت او واورې سیلابونو د پیښو اټکل کېږي. په کابل، غور، بادغیس، فاریاب، دایکنډي، سرپل، بلخ، سمنګان، بامیان، میدان وردګ، بغلان، کندز، تخار، بدخشان، پروان، پنجشیر او سالنګونو د ورښت او سیلابونو پیښو امکان شته. ورښت کچه په بیلابیلو نقطو کې لاستر 1.5 میلی‌متر پورې اټکل کېږي.
د ښاغلي مرادی په خبره په کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست، کاپیسا، نورستان، لوګر او لغمان کې هم وړاندوینې شوې. د دې په خبره دغه وړاندوینه د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د 28 مرکز لخوا شوې. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي د 1999 کال د ورښت د کچې فیصدي د تیر کال په پرتله له 13 څخه تر 15% کمه تخمین کړې. په همدې حال کې له طبیعي پیښو سره د افغان دولت وزارت په 14 کال کې د وچکالۍ خبر ورکوي. خو د دې وزارت د انسجام برخې مرستیال قاسم حیدری له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې وچکالۍ د کابو کېدو لپاره د چمتووالي خبره هم کوي.
هر نهاد آمادگی خاص خویشان دارن، کمیته‌های متعدد،
هر بنسټ خپل چمتووالي لري. ډېری کمیټې جوړې شوې دي. یو کمیټه د افغانستان د جمهوریت ریاست د لومړي مرستیال لخوا رهبری کیږي. بل کمیټه پیښو سره د افغان دولت په وزارت کې جوړه شوې چې دا ټول د وچکالۍ د کابو کېدو او په دې برخه کې د ځواب ورکونې لپاره کار کوي.
ښاغلی حیدری هرات، بادغیس، غور، غزنی او ځینې نور مرکزی او شمالي ولایتونه هغه سیمې یادوي چې د وچکالۍ له امله به زیان وویني. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې شاوخوا 45% خلک له کرنې سره تړلی خپل ژوند پر مخ بیایي. د طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان له وچکالۍ د ژغورنې لپاره 250 میلی‌متره ورښت ته اړتیا لري.
څنګه کولای شو چې فایبر لا ډېر ورسی نه حتی کورونه ته ورسی؟
د اترا ادارې له مشر سره د امریکا د اتو بجو د خبرونه په حقیقت څه دی پروګرام کې اوریدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغو زړورو افغان مېربنو ته افتخاري جایزې ورکوي چې په 2000 کال کې د هدفي وژنو ښکار شوې دي. ټاکل شوې ده چې د امریکا د ولسمشر مېربن جیل بایدن او د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د مارچ په 8 په امریکا کې په یو لړ مراسمو کې دا جایزې ورکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
وو وژل شویو زړور افغان مېرمنو ته افتخاري جایزې. د امریکا د بهرنیو چار وزارت هر کال د زړورو مېرمنو نړیواله افتخاري جایزه هغو مېرمنو ته ورکوي چې په خپل هیواد کې د خلکو او ټولنې سمون ته اغیزمن کارونه کړي وي. د امریکا د بهرنیو چار وزارت اعلامیه لمخې هغو زړورو افغان مېرمنو ته افتخاری جایزی ورکوي چې په 2000 کال کې د هدفي بریدونو ښکار شوی. په اعلامیه کې ویل شوی چې دغه جایزی د بشری حقوقو خپلواک کمیسون کارکونکې فاطمه خلیل، د ملي امنیت ریاست د جنسیت برخې مشر شرمیلا فروغ، د پولیسو پخوانی افسر فاطمه رجبی، د قندهار د زندانونو پر ریاست کې پخوانی افسر فرشته، په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون ویاند ملاله میوند او مدني فعال فرشته کوهستانی ته ورکول کیږي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د امریکا له دې اقدام څخه هرکلی کوي او د جګړې له ښکېلو خوا غواړي چې د سولې د ملاتړو د خوندیتوب لپاره اوربند وکړي. ذبیح الله فرهنګ د دې کمیسون د ویاند مرستیال.
بحث ما و دیدگاه ما ایست که
از مغلید لوری داده چه ده خلکو ده خوندی ساتلو لپار باید اوربند تینگ شی. هیله لرو چه طالبان و افغان حکومت په دې برخه کې یوې هوکړې ته ورسیږي تر څو د فاطمی خلیل هغه فکر عملی بڼه پیدا کړي،
تلاش میکرد تحقق پیدا بکنه.
د ښځو د برخې ځینې فعالان بیا د ګواښونو لوړوالی د اندېښنې وړ بولي. خبریال او ښځینه فعاله لیمه هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي روان وضعیت عادي ژوند ورتریخ کړی دی.
په هیواد کې د یو شمیر لویو ښارونو ولایتونو په بازارونو سړکونو کې د فعالو میرمنو وزل او هدفي ترورونو اندېښنې راپارولې دي چې یو شمیر میرمنې نسي کولی اوس خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. تر ډیره پورې په هیواد کې په وروستیو څو میاشتو کې په ننګرهار، همداسې پنجشیر، کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې فعالې میرمنې ته هدف وګرځول سولې چې هغوی ترور سولې او د هغوی فعالیتونه بند کړل سول.
په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت ویاند ناجیه انوري وایي ټولې هڅې د اوربند لپاره متمرکزې شوې دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت جنگ او خشونت د حل لاره نه بولي، له همدې کبله ضرورت ګڼي چې د سولې پروسه باید په چټکۍ او لازم جدیت سره مخته یوړل سي.
د وو افغان میرمنو تر څنګ 14 نورې میرمنې له ترکیې، بلاروس، میانمار، کامرون، چین، کولمبیا، د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، گواتیمالا، نیپال، سومالیا، اسپانیا، سریلانکا او وینزویلا هیوادونه څخه دي. د امریکا د بهرنی او چارو وزارت دغه مراسم د کورونا وایروس لامله په انلاین بڼه ترسره کوي. دغه جایزی داسې محل ورکول کیږي چې لا هم خزینه فعالان د هدفي بریدونو قربانیان دي. تر ټولو تازه پیښه کې د مارچ په 2 نیټه په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون درې خزینه کارکونکي ووژل شوې.
په افغانستان کې د دیموکراسي سلکلن مزل
د دیموکراسي تپی سلکاله مخکي
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو د داکس د سپیک سر باندې تکوالو
ټګره پرمختګ او پرشاتګ
امان الله خان یو قوي پوز نه درلود.
د دیموکراسي پړاوونه پیړې ته د شاګور پلړې کې
د کونړ په مرکز اسرآباد کې په 14 کې یو تن وژل شوی او 22 نور ژوبل دي. دا پېښه تیر ماښام و بجې د اسرآباد د مرکزی روغتون په څلور لارې کې د کبانو په یو رستوران کې شوې ده. د دې موضوع تفصیل لسیمې څخه د اسرې رادیو د خبريال پراپور کې.
هغه مهال 14 وشو چې خلک د کباب واخستلو ته راټول شوي وو. 14 سره سم د خار آرام فضا د خلکو چغو او د امبولانسونو په غږونو نارامه شوه. د 14 لامل د هوټل ټول شیان ګډوډ او په وینو ککړ پراته وو. په هوټل کې دننه د وژل شوي پولیس جسد پروت دی خو ټپیان روغتون ته رسول شوي. روغتون ترې ایله د 80 مترو په واټن کې پروت دی. روحلا د همدی هوټل ترڅنګ د سیخ کباب او هوټل لري په 14 کې ټپی شوه او اوس مهال په روختون کې پروت دی. ازادي رادیو ته وویل
ما په دغه ساعت خپل کار بند کړ، سیخانو کار د ماخلا شو تنور الانه روپي ورته په دغه ساعت نظم لا یو کوټ زیو زما سره دا مې سمرت کو مال دا واحد لا زما رول دی مان کښه دي چې ورشو دې د دکان بند کړ. زمون چې د سیو دوه قدمه واغس یو بخشو د بخسر نو خاوري او ویری او لمبه ودسي په موږ باندې نه سفراله خو دې لمبي او دې خاوري موږ یې سوارت مخ ته دي او بین فزانو به شي.
د کونړ امنیه قومندانۍ ویان فرید الله دهقان د اسدآباد روختون کې ازادي رادیو ته وویل چې پیخه د غاز ډبې د 14 لامل رامسته شوې ده.
بدبختانه نن ماخمو بچي د کونړ ولایت مرکز اسدآباد
د عمومي شفخانی په سرک باندې یو غاز دبی د انفجار لامل چې یو د کباب دکان کې رامته شوی بدبختانه یو نفر شهید څو اتلس نفر زخمیان لري یو نفر نظامی دی سرباز
چا چې د 14 نغه غوریدل ځانونه روختون ته را رسولي څوک ټپیانو ته وینه ورکوي او څوک هم د خپل ټپیانو د حالت معلومولو په لټه کې دي د کونړ عام روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی ازادي رادیو ته ویل روختون ته د پیښې لزای 22 ټپین او یو جسد ورول شوه
دوی کسان ټول زخمیان شو او 15 کسان ریفر شو جلال آباد ته دا نور چې کوم دي د ول لسټل ته تداوی شوې
تر دې دمه په دقیق ډول دا نه معلومه چې 14 نه د غاز ډبی او ک د زی په زی شوی ماین لامل رامسته شوه دا خو پکې یو تن وژل شو او 22 ټپین شول
جوان آزادی
خزینه تسری اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
اته بجې او شل دقیقې شوې د روان خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو تاند څنګه او حقیقت سره خو اوس په اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي
فارن پالیسی خبرونه د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر راتلونکو اقداماتو لیکنه کړې د دې لیکنې سرلیک دی بایدن پلان لري چې افغانستان مات نشي خبرونه وایي دا سینوي جزئیات را څرګندېږي چې څنګه د امریکا متحده ایالاتونه دې ته چمتووالی نیسي څو له افغانستان څخه خپل سرتیري وباسي خو تر شا ګډوډي پرې نږدي په دې لیکنه کې د سولې د انتقالي حکومت په نوم یوې طرحې ته چې په وروستیو کې د افغانستان په ځینو کورنیو رسنیو کې خبره شوې اشاره شوې همدارنګه د افغانستان په سوله کې تر هغې راوروسته چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه واک سنبال کړي شوې پرمختګونه یاد شوې دي بل امریکایي ورسپانې وال سټریټ ژورنال هم په همدې تړاو لیکنه کړې چې سرلیک دی د بایدن چارواکو د افغان حکومت او طالبانو د یوې مشرزي وړاندیز کړې چې موقت حکومت جوړ کړي ورسپانې لیکي د امریکا ځانګړي استازي د افغان حکومت او طالبانو د مشرانو د یوې غونډې وړاندیز کړې د ورسپانې په وینا دا خېده دی لپاره وی چې د طالبانو او د ټرمپ د ادارې ترمنځ شوې هوکړه یوې خواته پرې خودل شي او له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل وسندول شي ورسپانې د امریکایي او افغان چارواکو له خولې وایي د افغانستان لپاره د امریکا لوړپوړي استازي لخوا د لوړې کچې د یو کانفرنس ته نظر وړاندیز د بایدن په اداره کې په دې اړه زیاتیدونکو اجماع خي چې په دوه کې د دوړ خو او ترمنځ خبري ورو مختصي وال سټریټ ژورنال لیکي دا نظر چې په دې ونه کې سمیتہ د زلمی خلزاد د سفر پترس کې وړاندې شوی په 2001 میلادي کال کې د جرمني په بون کې د افغانستان په اړه د کانفرنس فارمټ ته ورته یو څه دی په هغه کانفرنس کې د سپتمبر د 18 په بریدونو پسې د طالبانو د واکمنۍ لنډیدو وروسته د افغانستان لپاره یو مشر وټاکل شو ورسپانه د هغه کانفرنس او د دې کانفرنس چې وړاندیز شوې توپیر دا خی چې هغه خبرو ته طالبان نه وربلل شي خو ورسپانه وایي کوس طالبان په داسې یو کانفرنس کې ګډون سره موافقه وکړي دوی به د خبرو پر میز پاتیرو شلو کلونو کې تر بل هر وخت سیاست غي سره برخه ولري بلې امریکایي ورسپانه هیل د وال سټریټ ژورنال هم دې رپورت ته اشاره کړې دا ویلې دي چې سپینې ماڼۍ دا رپورت کم اهمیت بللې دې ورسپانه د سپینې ماڼۍ د یو بیان په حواله ویلې دې رپورت د لوبي وسیت په سمته غنډې تصویر کړي بیان زیاتوي د امریکا متحده ایالاتونو رسمي وړاندیزونه نه کوي او لا هم د ځواکونو د راتلونکو وضعیت په اړه د ټولو اړوند انتخابونو ارزونې ته دوام ورکړي سپینې ماڼۍ زیاته کړې استاذ زلمی خلیلزاد د ډیپلوماسۍ د مختولولو پر یو لړ لارو چارو خبرې کړي تر دې پرته پر بل هیڅ هم نه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا د جمعې په ورځ ویل د افغانستان د جګړې د پای ته رسول لار په افغانانو پورې اړه لري د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیډ پرایس یوې خبري غونډې ته ویلي ځانګړی استاذ خلیلزاد او ټیمی سیمه کې دي د په وینا دوی د افغانستان او سیمې له مشرانو سره ګوري او د وړاندې تک پر لار ورسره خبرې کوي دا وړاندې تک داسې لار چې د نیډ پرایس په وینا ډاډمنې پایلې ولري د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دی ویان زیاته کړي د افغان سولې د خبرو پایلې افغانانو پورې اړه لري موږ باور لرو چې دا پایلې باید د افغانانو د هیلو او امیدونو څرګندوي وي د هیل رسپانه وایي دا وړاندیز داسې مهال دی چې ولسمشر بایدن اداره په افغانستان کې د خپل راتلونکو اقدام په اړه غور کوي
د د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر په منځنۍ چپه دوله شپږ نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام سل اشاریه پنځه چپه اوري. وسم یو نړیواله موضوع د نړۍ د کاتولیکو ایساویانو مشر پاپ فرانسیس عراق ته په خپل سفر کې د دغه هیواد لستر شیعه مشر آیت الله علي سیستاني سره وکتل. دا تاریخي ملاقات په نجف ښار کې د کاتولیکانو د مشر د لومړني سفر په مهال وشو. د ملاقات جریان په ژوندۍ بڼه د عراق له ملي تلویزیون خبرېده او عراقیانو یې هم هر کله وکړ. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه پر راپور لري چې جزئیات اسد الله لودین در سره شریکوي.
د پاپ فرانسیس او عراق کې د شیعه مذهب او د ستر مشر آیت الله علي سیستاني له دکاته داسې مهال وشول چې د کاتولیکو عیسویانو دغه مشر هڅه کوي چې د ګډ او سولې ژوند پیغام ولېږدوي. سیستاني له دغه ملاقات وروسته په یو خبر پانه کې ویلي د عراق مسیحیان باید په سولې کې ژوند وکړي او د نورو عراقیانو په څیر خپل حقونو برخمن شي. سیستاني په عراق کې چې اکثره مسلمانان شیعه دي د ډیر درناوي وړ دی او د نړۍ په کچه نور شیعه مذهبي هم ورته احترام کوي. واتیکان هم په یو خبر پانه کې ویلي چې پاپ فرانسیس لعلی سیستاني او د عراق له خلکو په هغه هیواد کې د مسیحیانو د ملاتړ په خاطر مننه کړې ده. پاپ فرانسیس د عراق له بیلابیلو مذهبي مشرانو سره پروند ملاقات پر مهال ویل
راځي دعا وکړو چې هر چیرته د وجدان او مذهب ازادي وپیژندل شي او احترام ورته وشي. دا اساسي حقونه دي. دا مقتدا ازادي راکوي چې د هغه جنت په اړه چې ورته پیدا شوی یو فکر وکړو.
یو وخت په عراق کې د ټولو عیسویانو شمیر نږدې 1.5 میلیون نفر وو او هغه مهال دوی هلته د پام وړ یو اقلیت وو. خو کله چې امریکا په 2003 کال کې پر عراق برید وکړ دوی باندې غچ اخیستونکي بریدونه وشول او د سره شمیر هم هلته کم شو. کله چې 2014 کال کې د عراق په شمال کې داعش وسلواله ډله پیدا شوه ګڼ شمیر عراقي مسیحیان د هیواد پرې خودو ته اړ شول. د شمیرو له مخې دا مهال شاو خوا درې لکه مسیحیان په عراق کې اوسیږي او اکثره یې له خپلو مینو هم بې ځایه شوي دي. له دې وړاندې پاپ فرانسیس یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفرونه کړي دي چې د ډله کې ترکیه، اردن، آذربایجان او فلسطینی سیمې شامل دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زبدیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانی
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ شخله ازادي رادیو اوري ستاسو پیغامونه په دغه شمیرو هم ثبتولې شو 0 و 3 سالويخت 1 شپېته بیا ویم 0 و 3 سالويخت 1 شپېته.
ستاسو لا پیغامونو
د زابل ولایت نه دا تاسو ته ځم از موږ د معرفت د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې په اونۍ کې موږ د کلات بابا د علي دارو لوم څخه فارغ شوم یو د سوالسم څخه موږ اسنادونه او نتایج تر اوسه پورې نه درته رسیدلې. موږ غوښتنه ده چې دا مشکل د خلکو تر څو د غزمر اسنادونه راځي تقریبا درې څلور کاله وسوسل چې موږ نتایج کلینیک د کابل ته تر اوسه پورې موږ د نتایج نه راغلي. د وزارت په خاطر هم دا غوښتنه ده چې دا نتایج راواسي. والسلام
محمد زمان هم پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ څخه. زمونږ د پټان ولسوالۍ مخکې محلي پولیسو سي وو محلي پولیسو بیا محلي اردو سي او دوه میاشتې مخکې محلي اردو سي واوخته بیا درې میاشتې مونږ د ملي پولیسو سره پاتې شو او دوه میاشتې اوس د اردو سره دي. هغه درې میاشتې چې کومې دي پوه شو هغو کې یو ماس چاته ولک شوی ده. مونږ یو شل 25 کسان یو چې یو ماس هم نه ده ولک شوی خو بلکې مطلب دوی سره دي. مونږ درې ماسونه پاتې کېږي. هغه درې ماسونه اوس داسې وایي چې 5 شپږ میاشتې کېږي دوه میاشتې اردو سره دي. خیر هغه خو به ولا شي خو د پولیسو سره چې کومه ماشونه دي دا سه شکمن غونتی دي مونږ ډېر منډه ترلې موکړې مونږ یا زده رادیو ته خدا هله دا مونږ د شال 25 کسانو په نمندګي ما تاسو ته زنګ وهلای دا ډېر ډېر مې باندې
زده خندهار ولایت نه خبر کوم د وسکالی په اړه کې ځکه چې دلته حالات دي د وسکالی په برابر باندې دي خراب دي نو زه غواړم چې دغه بیچاره ولس د کوچن خلک له دې ستونزو سره ډېر مخ په مخ دي د وسکالی له سبب چې څاروي مري حکومت په سر وشي باید داسې منطقو کې ورسي چې هلته نوی کال او بازیزي او هلته واښه شوي وي او هغه منطقې واښه ولدي او هلته ښه ځایونه ولدي ډېره مننه
زمن دا چې سرکې جوابات وګړي چټلې دي او خلکو مرزونو سلاسو غریوان حکومت څنګه مداهته دا چې دا خلکو غمو خو دې را مشکل حل پاتل کی ټول خلک مرزونو اخلي والسلام په احترام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
له دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو اتوجي او ډیر دقیقې شوې او دا هم لن خبرونه د فراه ولایت په ابو نصر فراهي ګمرک کې لګیدلې اور مړ شوی خو سوداګرو ته مالی زیان اړولې دی د فراه والی تاج محمد جاهد پرون ماشام رسنوي ته وویل چې سیمته یو پلاوی لښلې چې د اور د علت او کړه زیان په اړه پلټنی وکړي د نګر هر چارواکي وایي د انعکاس رادیو تلویزیون هغه لاس کار کوونکي بیرته خپلو کارونو ته ګرځېدلې چې پرون یې له دندې استعفا کړې وه د امان امان په نوم د انعکاس رادیو تلویزیون یو خبریال چې پرون یې پر فیسبوک د استعفا خبر ورکړې وو آزادي رادیو ته وویل چې بیرته کار ته دوام ورکوي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یو ځل بیا د هدفي وشنو د دریدو غوښتنه وکړه د کمیسون مشر شهرزاد اکبر پر خپل ټویټر باندې لیکلی د نوي کال لپاره تر اوسه په افغانستان کې یوازې شپږ مسلکي شدي په دې ډول بریدونو کې وشل شوې دي په دې ډله کې څلور مېرمنې ننګرهار کې وشل شوې چې درې د رسنیو کارکونکو او یو بل ډاکټر ده د پاکستان پوز وایي ځواکونه په شمالي وزیرستان کې اته اسلام پلو سختريزي وژل دي دوی وایي دغه کسان په هغو جلا جلا عملیاتو کې لمنځت للی چې ډیورن کرښته نشته دی په بویاو دوسالی سیمو کې پرون شنبه تر سره شول د امریکا سنا جرګې له کورونا ځپلو سره د یو اشاریه 9 تریلیون ډالرو مرستي صنعت ته رای ورکړه د کار د کانګرس لخوا دغه صنعت تصویب او د ولسمشر لاسلیک ته لار هواره کړه په امریکا کې د ناروغیو د وقایې او مخنیوي مرکز وایي تر پرون شنبه پورې په دغه هیواد کې تر 8,912,000 ډوز ډیر د کورونا واکسین خلکو ته ورکړل شوې دي د امریکا د ناروغیو د وقایې او مخنیوي مرکز زیاتوي چې تر پرون پورې سباندې 5,385,000 امریکایان یو ډوز او نږدې 10,000,000 دوه ډوز واکسین شوې دي د اوسادي رادیو د روان خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت سره
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
ته تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه د دیونې په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په خپل وخت تحصیلي اسناد نه اخلي
په دې وخت کې ځنوم کورت للیو به سراغلم یو کال ورپسونه ګرځیدم ډیر
په خپل وخت د تحصیلي اسناد نه اخیستل ځوانان له کوم ستونزو سره مخ کولای شي
دوی په مسلکي لحاظ ډیر توان کوي لدوی نه ډیر چانسونه له لاسه وځي
او ځوانان څه ډول او کله کولای شي د تحصیلي اسنادو د ترلاسه کولو لپاره کار پیل کړي
چې کله هغه فارغيږي بعد هغه د تفریح دي چې زولار سم سور زیات دي فراغت خوشحالي ول منظم یم لګزره دا ما جوړ سي لک تفریح کم بیا بر تر ازم پانتون ته
دا سیسوانان ډیر د چکلونه کیږي لا په هنتونو فارغان دي خو تحصیلي اسناد ورسره نشته دوی چې کله درسونه پای ته ورسوي د تحصیلي اسنادو د اخیستلو پروسه په نیمه کې پرېږدي، خپل پاتې امتحانونه نه ورکوي، مونوګراف نه لیکي او نه یې دفاع کوي او هماغه وي چې تر ډیره له تحصیلي اسنادو محروم وي. د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ هیواد رفحت وایي دوی چې په کوم وخت خپل تحصیلي اسناد اخیستل ډیر داسې ټولګیوالي وو چې په اسنادو پسې ونه ګرځېدل.
خپل اسناد ما په پوهنتون آخري کال د وروستي سمستر وروستۍ ورځې وې. د ادارې لخوا یو محصلینو ته یو فورم راځي، په هغه کې محصلین خپل نومونه لیکي، هغه یو څه خپل مصرف دی هغه ورکول کیږي، نو ټول محصلین په یوه ځای باندې د ادارې لخوا د دوی هغه شهرتونه راټولیږي او په اسنادو باندې کار کیږي په دستجمعي شکل باندې. اداره یې خپله تحصیلاتو ته رالیږي، تحصیلات بیرته ادارې ته لیږي او د هغې ځای نه موږ اسناد ترلاسه کړل. او ځینې کسان چې هغوی یا په دغه وخت کې توجه ونه کړله یا یې ویل چې موږ خپله اسناد اخلو، یا دوی په دې نظر باندې وو چې اداره نشي کولی چې کارونه زر اخلاص کړي او موږ اسناد زر په کار دي، هغوی پرېښودل. خو هغه کسانو لا تر اوسه اسناد نه دی اخیستي، موږ په خپل وخت باندې اسناد واخیستل.
صدیق دقیق چې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ دی، تر اوسه یې خپل تحصیلي سند یا ډیپلوم نه دی اخیستی. نوموړی وایي په لومړي سر کې دی پسې ونه ګرځېد او وروسته بیا په وزارت کې ډیپلومونه نه وو، ځکه خو یې تر اوسه له پوهنتونه د فراغت سند نه دی ترلاسه کړی.
په هغه وخت کې موږ فارغ سو، بیا زه کور ته ولاړم. په هغه وخت کې ادارې د یو عمومي له د محصلینو پیسې راټولولې، مصارف یا غوښتلې یو ځای ولېږي. په دې وخت کې زه نه وم کور تللی وم، بیا سې راغلم، یو کال ورپسې ونه ګرځېدم ډېر. له هغه وروسته سې خپله ورغلم وزارت ته، پوهنتون ته سې زه خپل اسناد واخلم، ډیپلومونه ورق خلاصې سوې وي. دلته دا ورق سې ډیپلوم دی ورباندې چاپوي، دا په افغانستان کې نه پرنټ کیږي یا نه جوړېږي، دا دوی له خارجه راوړي له کوم بهرني ملک نه. او د ما معلومات داسې تقریبا په پوره دوه کاله کې ورق نه وي راغلی. داسې دا پروسې ولې دومره ټکنۍ دي، جنجالي دي، د هغو تدارکاتو کې یا په مالي برخه کې په کومو کې مشکل لاتی دا خو نو سړی نه پوهېږي او محصل. نو ما تر اوسه هم ډیپلوم نه ده اخیستی، ترانسکریپ و تصدیقنامه او دا شی مې اخیستی دي. کله داسې عاجل اړتیا وي داسې نیمه نیم خوره مشکل مې په حل کیږي، خو پوره مشکل اوس هم په ځینو مواردو کې نه په حل کیږي په دغو.
د ننګرهار له اقتصاد پوهنځي فارغ عبدالحمید ظفر وایي ځینې وخت محصلان د مونوګراف لپاره داسې موضوع ټاکي یا ورته ټاکل کیږي چې دوی پرې کار نه شي کولای، په همدې سبب مونوګراف پاتې وي او دوی په خپل وخت تحصیلي اسناد نه شي اخیستلی.
د استادانو لخوا محصلینو ته د مونوګراف یا پایلیک داسې موضوعات ورکول کیږي چې هغه ډیر کم معلومات پکې موجود وي، هغه ډیر ریسرچ ته ضرورت لري، تر هغه کولی سي مختلف موضوعات مطالعه کړي، مختلف کتابونه استفاده وکړي، انټرنیټ نه استفاده وکړي. خو متاسفانه ځینې داسې موضوعات دي چې په دې برخه کې هغوی سره کافي یا پوره معلومات موجود نه وي، نو هغه وخت تیریږي، نو څه وخت کله وخت تیر سو نه موضوع مس پات کیږي. دومره مسله هغه دا داسې د اداري پروسس ده، کاغه د پانتون طریقې وي، کاغه د وزارت له خوانه وي. مثلا کله سي د سلرم سم نه ته فارغيږي، نو ایتا دغه نمبر وزارت ته خپل وخت باندې نه رسیږي، نو څکلې ته نمبر نه رسیدلی، نو تاته څوک ډیپلوم درکې نه څه خارج کېدلی سي.
کله یې خو د محصلانو تنبلي سبب کیږي چې په کلونو له تحصیلي اسنادو محروم وي، بل خو د پوهنتونونو فارغان د لوړو زده کړو وزارت ته هم ګوته نیسي چې په وخت یې کار نه کوي او نن په سبا یې سپاري. خو د لوړو زده کړو وزارت ویان حمید عبیدی بیا د دې نیوکو په ځواب کې وایي
د اسنادو تای مرال خو ډیر وخت نه نیسي، یوازې په ځینې مواردو کې چې محصلین شکایت لري هغوی وایي چې مثلا دغه موږ ولې په انفرادي شکل پخپله نشو کولای چې خپل اسناد تای مرال کو. هغه خو یو منطق لري، کله چې یو محصل د یو پوهنتون نه فارغیږي د دغه محصل ټول اسناد راځي وزارت ته. اول خو دغه محصل چې پوهنتون کې شاملي یا اول سمستر کې د دوی اساس منته راځي چې د کانکور لارې معرفي شوي دي، بیا دوی هر سمستر چې کامیابیږي ارتقا کوي بل سمستر ته، د دوی د هر سمستر هغه کتاب موږ ته راځي چې موږ کتاب سمستروار ورته وایو. په پای کې چې دوی فارغیږي دوی د فراغت کتاب موږ ته راځي. دغه کوم استازی چې د یو پوهنتون په استازیتوب ټاکل کیږي، هغه استازی دغه ټول اسناد چون وزارت کې شته دغه د ټولو محصلینو اسناد راټولوي، هغه ټول اسناد موږ ته راوړي، د یو صنف یا د یو پوهنتون ټول اسناد همزمان تای مرحل کیږي او هم زمان بیرته نماینده ته ورکول کی که نماینده زی مسئولین ته ویشی. دا پروسه ده دا آسانه لپاره ده چه ده مثلا کار آسانه شی. که مثلا دلته راشی مثلا یو پنتون ده اکس سخت کاله مثال 500 مسئولین فارغ کردی دی کنه دقیقه 500 مسئولین که راشی را از قطار که او داریگی تو خوب میاشتو که کار نخلصی که داخل یو پنتون نده نو داغه کار ده ده پروسه ده سهولت لپاره شوی او واغ استازه طول اسناد راوری تا امراله و بیرت ازان سر راوری.
د پکتیا په هنتون د ادبیاتو په هنزي استاد ایمل خمر وای هغه ځوانان چې په خپل وخت تحصیلي اسناد نه اخلي لا ډیر ستونزو سره مخ کېدلای شي او ډیر فرصتونه له لاسه ورکولای شي.
یو ستونزه دا ورته پیښیږي چې دوی په مسلکي لحاظ ډیر تاوان کوي، له دوی نه ډیر چانسونه له لاسه وځي. هغه که د مصرۍ دي که چېرته د په دندو باندې د ګمارېدلو دي او دغسې نورې ستونزو سره دوی مخېدلی شي، ځکه چې که دوی تیار اسناد په لاس ولري دغه د مصرۍو او د ځینو دندو وختونه دومره ډیر نه وي چې بیا وغځېږي، نو او هلته بیا دوی سره اسناد نه وي. نو دا د دوی لپاره د هم د علمي پرمختګ لپاره او هم د دندو د ترلاسه کولو لپاره ضرور دی چې دوی په خپل وخت اسناد واخلي.
استاد ایمل خمر وایي ځوانان باید په خپل وخت ټولې هغه پروسې بشپړې کړي چې د تحصیلي اسنادو د ترلاسه کولو لپاره ضروری دي.
ټول هغه محصلین چې دوی فراغت ته نږدې کېږي تر ټولو ضرور خبره دا ده چې دوی باید خپل مونوګراف بشپړ کړي، پر وخت یې ولیکي، وی نه ځنډوي او خپل وخت یې ادارې ته وسپاري، ځکه چې هغه محصل رسمن فارغ بلل کېږي چې د مونوګراف بشپړ کړی وي او دفاع کړی وي. دویمه خبره دا چې دوی ته په ازموینو کې بریالیتوب هم ضرور دی که نه، دغسې نه کېږي چې ده په کومه ازموینه کې دا په عام اصطلاح چانس خوړلی وي یا د ناکام شوی وي او بیا د ده ته اسناد ورکړل شي، نو دوی د وروستۍ ازموینې هم په بریا سره سرته ورسوي او ځانونه دې پکې بریالي کړي. نو دغه کارونه دي که دوی په خپل وخت ترسره کړي د دوی اسناد به په وخت ورکړل شي.
دا چې ولې ځوانان په خپل وخت تحصیلي اسناد نه اخلي، د دې کار پایلې څه وي او ځوانان څنګه په خپل وخت تحصیلي اسناد ترلاسه کولای شي، په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. لیوال صاحب، ډېر زده کوونکي یا محصلان داسې وي چې خپل تعلیمي او تحصیلي اسناد په وخت سره نه اخلي، ولې دوی په وخت خپل اسناد نه اخلي؟
زما په نظر اول خپله دی زده کړیاله محصل لټي ده، سستی ده، هغه په دې کې چې کله زه هغه څلور کاله پوره کوم او ما ته کریډیټ یا سیمستر اوسول زه فارغه سوم، هېڅ دې ته به اړتیا نه وي چې زه سند فراغت ولرم د خلکو مونوګرافونه دفاع پاتې په کلونو کلونو، دا یو عامل کېدی سي. همدارنګه پوهنتونونو چې دي د دې وړ نه ده چې هغه محصل کله فارغ سي په هغه وخت او مهال سره د سند فراغت لاس کې ورکړي، بالخصوص په شخصي ادارو او پوهنتونونو کې هغوی دا سیستم جوړ کړی دی چې هغه حتی په کلونو کلونو محصل ځغلوي بیا هم لاس نه نور ته راځي سند فراغت یې. همدارنګه افغانستان کې هیڅ داسې محصل بنی چې هغه په خپل ولایت کې زده کړه وکړي، اکثرت محصلین دي چې هغه نورو ولایتونو کې زده کړې کوي، نو هغه خپل ولایت چې بیا ځي خپل سند فراغت سي هغه ته به هم ستونزمن وي چې بیا محصل له یو ولایت نه بل ولایت ته راځي، له ولایتونو نه مرکز ته راځي سند فراغت اخلي. دا هم یو لامل کېدلی شي په کلونو کلونو باندې دوی هغه سند فراغت رسمي پاڼه وځنډي او ترلاسه نه کړي.
کله چې یو ځوان د فراغت سند نه لري، ستاسې په نظر د دې کار نتیجه به څه وي؟
اول خو فارغ نه ده، څوک چې سند نه لري رسمي چې هغه تصدیق شوې پاڼه د پوهنتون د لوړو زده کړو یا د نیمه خصوصي لوړو زده کړو تصدیق ونه، هغه فارغ نه ده که څومره په خوله ووایي سره. کله هغوی ته د نورو زده کړو زمینه مساعده کېږي او هلته نه شي کولی چې هغه زر تر زر هغه ته لاسرسی ولري، ځکه دای فارغ شوی نه رسمي پاڼه نه لري، مثلا ماسټري سوله یا مثلا له څوارلسم ټولګي لوړې زده کړې چې هغه کوي باید په کار ده چې هغه د همغه څوارلسم یا د ماسټري په خاطر د لیسانس دورې پیلي کې هغه وروښي، نو هغه نه لري دغه موقع نه هغه بې برخې. همدارنګه ځینې دندې داسې دي چې هغه تانه په همغه لږ وخت کې تانه سند فراغت غواړي، نو څوک بیا ونه لري کېدای شي هغه دنده لاسه ورکړي. مهمه خبره همدغه ده چې هغوی فرصتونه لاسه ورکوي.
نو
ستاسو په نظر هغه ځوانان چې غواړي په وخت سره خپل تعلیمي او تحصیلي اسناد ترلاسه کړي څه باید وکړي، یعنی له کومه وخته را پیل کړي هغه پروسه چې دوی اسناد پې ترلاسه کولی شي؟
د یو تایید شوي تصدیق شوي سند درلودل د تعلیم په وروستیو کلونو کې زما په نظر دوه برخې لري، چې یوې محصل پورې مربوط ده او بلې ادارې پورې مربوط ده. محصلین باید له دغه موقع نه استفاده وکړي، پوره چمتووالی ولري په آخري سمستر کې د مونوګراف د ترتیب دپاره، د مونوګراف د دفاع دپاره، او له هغه کوم موقع چې پوهنتون کې ورته مسایده شوي لهغه نه استفاده باید وکړي. همدارنګه چې کله هغه فارغېږي باید هغه دې ته پرېنږدي چې زه ولاړ سم څو ورځې د فراغت خوشحالۍ ولمانځم، یا مې لږ زره دمه جوړ سي، لږ تفریح وکړم، بیا بېرته راسم پوهنتون ته. همدغه دې سبب کېږي چې نن سبا او سبا بله ورځ سپارل کېږي، دنه بیا په کلونو په میاشتو باندې وخت وځي. محصل د فراغت سره جوخت چې کله دفاع وکړله باید خپل هغه د تصدیق چارې هم پر مخ بوځي او هغه ترلاسه کړي. دوهمه برخه هغه په پوهنتونونو پورې په ادارو سیستمونو پورې تړلې ده، چې هغه دغه پروسه باید تحصیل گذاري کړي، ګړندۍ یې کړي. دوی چې کوم پروسه د هغه دپاره جوړه کړې ده چې هغه تقلب ونیسي، دغه په پام کې نیولو سره داسې وکړي چې هغه محصل کله فارغ شي سره سره د فراغت هم لاسته ورکړي. نو هم محصل پورې تړلې خبره ده، هم پوهنتون زده کړیز محیط پورې تړلې خبره ده، چې دواړه سره یو ځای کار وکړي او محصل دې ته پرېنږدي چې په کونو کونو د تصدیق ترلاسه کولو کې تیر کړي.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګ د خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا خو وخت ولرئ.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د افغانستان د مخابراتو تنظیم اداره یاترا په ټول هیواد کې د مخابراتي سکتور د ودی تنظیم او همدا ډول د نورو برخو پاسری کولو او ډیجیټل کولو کې ستر لاس لري. عمر انصاری نږدې کال وړاندې د دې ادارې رئیس شو. ژمنه یې له فساد سره مبارزه، خه کیفیت او معیاري خدمات وړاندې کول او ځینې نور مسایل. اما کال وروسته څه شوي؟ آیا خلک له مخابراتي خدمتونو خوښ دي؟ کیفیت تر کومه کچه دی؟ نن حقیقت څه دی خبرونه کې پر همدې موضوعاتو له ښاغلي عمر انصاری سره بحث او خبرې اترې کوو. انصاری صاحب، خره اغلاس ازادي رادیو ته
سلامونه. ډیر مننه تاسو ته او ترنوریدونکو
تشکر. زما لومړی پوښتنه، کیفیت ولې لا هم خراب دی؟
ډیر مننه. د کیفیت مسله وقانس موږ لپاره مهمه ده، د چاډې ادارې لپاره، زموږ مشترکینو لپاره، او زموږ د کاري لومړیتوبونو په سر کې راځي. څوم د دلایل دي چې هغه په کیفیت باندې تاثیر کوي. اول د شبکې ابتدایي ډیزاین چې د جوړښت دا د زیات شمیر مشترکینو د پاره نو برابر شوی. او دویم دلیل دا و چې موږ هغه حمایوي زیربنا په افغانستان کې ډېره کمه لرو، چې هغې کې فایبر شامل دی. ټول فشار نن په بیسیم شبکه یا وایرلس نیټورک باندې دی، چې هغې په خپله دا سخته کړې ده چې بهتر خدمات تر خلکو ورسېږي. د فریکوینسي منابع د دې تخصیص په هغه اندازه چې باید وشي، مثلا د 4G خدماتو لپاره، د 3G خدماتو لپاره، هغه کچه باندې دا تخصیص نه دی شوی. د 4G لپاره ډېره فریکوینسي پکار ده، د تیفي منابع یا سپیکټرم ریسورسز ورته وي، دا ورته ډېره پکار ده. چې هغه متاسفانه نه وه شوی، نو ځکه هم فشار په شبکه زیات دی، ډیټا استفاده او تقاضا ورځ په ورځ زیاتیږي.
اساسي پوښتنه اوس رئیس صاحب همدغه غلط را مطرح کیږي، چې یو اصل دی د بایو په پورته کېدو سره کیفیت ښه کېدو ته ځي. اول د بایو د کمیدو او د کیفیت د ښه کېدو لپاره څه شوي، او که بای په همدې حالي د کیفیت د ښه کېدو لپاره څه چارې روانې دي؟
کیفیت ښه کېدو لپاره موږ څو اقدامات اوس پیل کړي، جوړات کوو، په هغې باندې کار روان دی تقریبا یو کال کېږي. بلکې د دې نه مخکې د پلاننګ برخه چې وه، په هغې باندې کافي کار زما پخوانی همکارانو او ځینې اوس هم په اچای اداره کار کوي، دوی په هغې باندې ډېر کار کړی. په هغې کې یو د 4G لپاره د اضافي سپیکټرم یا اضافي تیف فریکوانسی مزایده ده ورک ده مخابراتی شرکتونو که مخابراتی شرکتونو ضرورت لري چې نور فریکوانسی واخلي ترڅو د دوی خدماتو کیفیت ورسره ښه شي. دویمه مسله چې دا مهمه لکه مخکې ما وویلی چې فایبر ډېر نه دی رسېدلی. مثلا مختلف ټاورونه هغوی اوس هم انټرنټ کې اخلي، هغه د وایرلس شبکې د لارې اخلي. ټاور ته باید انټرنټ د فایبر د لارې لاړ شي. چې موږ فایبر غځونې باندې هم کار کوو، د دوه هفتې کېږي چې موږ د هغه مجوزینو سره چې د فایبر باندې کار کوي هغوی سره جلسې لرو چې دوی سره په یو نتیجه ورسېږو چې څنګه کولی شو چې فایبر لا ډېر وغځي، حتی کورونو ته ورسېږي. موږ درې نوه د فایبر جوازونه طرحه کړي چې یو ملي فایبر دی، درې خصوصي شرکتونو ته ورکړ شوی، پخوا یوازې افغان تلکام سره. دویم جواز چې دی زمونږ هغه د ښاري فایبر دی. په ښاري فایبر کې بیا موږ د دې اجازه هم ورکوو چې کورونو ته انټرنټ ورسېږي زمونږ مجوزین. دا به پخپله د انټرنټ په وایرلس شبکه باندې فشار ډېر کم کړي.
زما اوریدونکو سره دا یو پوښتنه پیدا شي چې دغه دومره کار چې تاسو پیل کړی تر کله یوه پایله ورکولی شي؟ ځکه عملاً خلک هغه څه مني چې د هغه ټلیفون کې انټرنیټ ښه کار وکړي، یا که ټلیفوني مکالمه کوي د ټلیفون سیګنال پرې نه شي.
دا چې دا زمونږ کار له ډېر داسې ژور تخنیکي ابعاد لري، ورسره اقتصادي او حقوقي مسایل هم دي. تدریجي ډول باندې به تغییر راشي، خو داسې یو ډراماتیک تغییر چې د خلکو توقع ده هغه به ډېر کېدای شي غیر را نه شي.
انصاری صاحب، د نړۍ بل داسې هیواد پیژنئ چې سیم کارتونه یې د بازار په یا د بازار تر مخه بیل دي چې څوک یا راجستر شي یا د هغه نه د هویت پاڼه یا پیژند پاڼه وختل شي، یوازې د لس افغانۍ په بدل کې وپلور شي؟
داسې هیوادونه به کمې. په افغانستان کې یو غټه مسله زموږ په نظر همدا ده چې دلته سیم کارتونه د دې راجستر کېدل په صحیح اصولي شکل باندې نه کېږي. خو په دې باندې موږ ډېر دقیق او ژور کار کړی، که تاسو ته فرق به تاسو حتماً لیدلی شي. خو سیم کارتونه په هر ځای کې پیدا کېدل اوس ډېر محدود شوي دي.
د افغانستان هر وګړی چې ټلیفون ولري یا له هر شبکې استفاده وکړي او حتی په خپل ټلیفون کې 500 افغانۍ زیاتې کړي، د افغانستان حکومت 3% ټکس اخلي. د ټکس ټولولو په دغه بهیر کې ساسي ونډه څومره ده؟
زمونږ ونډه په دې کې نظارتي ده. د قانون په اساس د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت دنده ده چې هغوی د ټکس ټول کړي، او د مالیې وزارت یو خاص حساب چې هغه د مخابرات وزارت سره هغې ته دا راټول شي.
یو ناظر په ټوله کې دا په لاس باندې راوړي چې یو عاید دی یو ادارې یا چیرې ستونزې ټول اخلاو یو یا هم لاس راوړنی ورته معلومي. د افغانستان د خلکو د ټلیفونونو نه د راټول شوی عاید کچه په کلنی ډول څومره ده؟
په کلنی ډول تقریبا 4 میلیارډ ترسي
افغانۍ.
4 میلیارډ افغانۍ بلې ورشي، دا ټول د مالی وزارت خاص حساب ته ځي. نو که څنګه شما مخکې
کومه ده که زیاته دغه پیسې، یا بل اصطلاح کې ساده پوښتنه وکم، آیا فساد امکان پکې شته کنه؟
تر څو پورې چې یو سیستم موجود نه وي دا ډېره سخته ده چې ویلی شي. یو خو د خلکو قضاوام قضاوت په هغې کې یو غټ سوال دا و د خلکو چې دا کوم حساب ته ځي. په هغې کې وضاحت دا ده چې لکه څنګه چې نور وایي د مالي وزارت حساب ته ځي، دا هم مستقیماً هماغې حساب ته داخلیږي.
رئیس صاحب، زه درې نورې پوښتنې لرم. دوی ستاسې د ژمنو په باره کې دي چې تازه مو کړي دي. اول، د افغانستان ولسي جرګې له تاسې وغوښتل چې پابجي ګیم بند کړي. تر خوا یې تاسې دا ژمنه وکړه چې د موبایلو په وارداتو باندې به هم جواز جبري کړي. دواړه کړنې تر کومه تطبیق شوي؟
په دې هکله زه غواړم لږ رڼا واچوم. کله چې موږ یو موضوع باندې کار پیل کړو، د هغې لپاره اول له مقرراتي چاپېریال ګورو، مقرراتي زیربنا ګورو. په هغې کې مثلا د ګورو چې تر ظلمل موجود دی که نه دی، که دغه کار کوو هغه د کمې د قانون د کمې مادې په اساس باندې باید وکړو، یا د هغې دپاره هغه بنسټ څه شی دی اساس. زمونږ لپاره یو اساس دا و چې د خلکو غوښتنه وه چې د ولسي جرګې ته لارې موږ ته راغله چې باید پابجي ګیم بند شي. دویم اساس موږ ته د حج او اوقاف وزارت فتوا وه چې په هغې کې لیکلي وه، دا ویل شوي وو چې پابجي ګیم دا باید بند شي په افغانستان کې. نو موږ سمدستي دغه موضوعات واخیستل، د دې تخنیکي اباده مو څېړل، اقتصادي اباده مو څېړل، ټولنیز اباده مو څېړل. ډېرې جلسې هم دلته وکړې د مختلفو اخشارو سره چې په هغه کې د ګیم پلیران یا لوبغاړي هم شامل وو، ځوانان دلته راغله خپل نظریات شریک کړل، میندې پلورونه راغله، د پوهنې وزارت، د فرهنګ وزارت، د حج او اوقاف وزارت، د مدني ټولنې استازي، د ټولو سره مشورې وکړې او بالاخره په دې نتیجه ورسېدو چې دا ګیم د افغان ځوانانو لپاره ډېر مفید نه دی. نو موږ فیصله وکړه په بورډ کې چې دا باید پنج او د هغې لپاره باید یو سیستم موجود وي، ځکه دا اپلیکیشن دی، دا یو ویب سایټ نه دی،
بله،
دا د اپ سټور نه ډاونلوډیږي، او د هغې لپاره ډېره قوي ټکنالوژي په کار ده چې ټول شرکتونه واخلي او خپلو سیستمونو کې هغې ته ځای ورکړي تر څو د ګیم مکمل دوی بلاک کړي. د تصمیم تر کچې موږ تصمیم شته او دوامدار کار هم د شرکتونو سره کړی، هغوی ته موږ هدایت صادر کړی چې دوی باید دا سیستمونه خپل اپګریډ کړي، نوي سیستمونه راوړي تر څو وکړی شي چې دا ګیم بند کړي دوی په خپلو سیستمونو کې. خو دا میلیونونه ډالر مصرف غواړي، هغوی په یخته دي خپلو پلانونو کې نیولي چې دا سیستمونه سره نصب کړي او دا ګیم بند شي.
زما ورسی پښتنه ک بسام په ورسیو کې درسنه یو مهم سر ټکی دی، هغه د ایسیم موضوع ده، صد ده او ګټي به د افغانانو لپاره سو وسی ک پلان دی تاسو مراته وایست.
ایسیم خو یو ډېر نوې ټکنالوژي ده د افغانستان لپاره، که څه هم نور هیوادونو کې څو کال کېږي چې نه استفاده کیږي، او دا خپل په موبایل ټوکو کې راځي په ریکی وی او بیا د پروګرام کیږي د یوې مخابراتي شبکې سره وصلې ستاسو موبایل ډیوایس یا ټوکې. په افغانستان کې موږ فقط د ازمایښت پیل کړی، اوس پورې موږ نه پوهیږو چې دا به څنګه کار کوي په افغانستان کې، آیا دې لپاره زموږ شبکه د تخنیکي لحاظ آماده ده که نه ده. یو شرکت په افغانستان کې د دې ازمایښت پیل کړی او نورو شرکتونو نه موږ غوښتي دي چې هغوی خپل معلومات شریک کړي چې دوی تر کومې اندازې پورې آماده دي د ایسیم د تطبیق لپاره په افغانستان کې. خو یو غټه ستونزه به دا وي چې ایسیم اوس په ډېرو قیمتي موبایلونو او توکو کې راځي، په د متوسطو تجهیزاتو کې نه راځي. نو د عام وګړي لپاره به دا ډېر مفید نه وي، هغه خلک چې سفر لري، خلک چې متعدد سیم کارتونو نه استفاده کوي او قیمتي موبایلونه ولري، په ابتدا کې به دا وي لپاره دا ډېر مفید دي. خو موږ غواړو چې دا آینده لپاره آماده اوسو، نو دا به موږ لپاره مهمه په دې ده چې موږ وکړی شو چې د اوس نه د درې څلور کاله راتلونکي ټکنالوژي لپاره آماده کیږي.
افغانستان مخابراتو تنظیم ادارې رئیس خغلی عمر انصاری، ډیره زیاته مننه.
سلامات اوسئ، تاسو نه مننه.
کابل یہ تانا I'm not afraid of the dark.